اوزن کو سړی مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو کوربا سره لمومند په پیښور کې د مزیګری شپږ بجې شوی په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع په خوست او ننګرهار کې د ډرون بریدونه وی، دغه راز په پنجاب کې د سیلابونو په اړه هم به تاسو ته نیغ پرېغه معلومات درکوو. پر دې به هم خبر شي چې په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو کم تاوانونه اړولي، دغه راز وسل د کې خلک په څه حال باندې دي. خو تر هر څه مخکې زه د سات تازه خبرونه وړاندې کوم. پر خوست او ننګرهار له بریدونو وروسته طالبانو کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. په پنجاب کې سیلابونو لږ تر لږه دولس تنه وجلي. او پر کیف د روسیې هوایي برید کې د آزاد اروپا راډیو دفتر زیانمن شوی دی. په افغانستان کې طالبان حکومت په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د بې پیلټ الوتکو د حملو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړی. دا تر هغې وروسته ده چې د اګست پر 28 ماسخوتن په ډرون حملو کې درې ماشومان ووژل او 9 تنه ژوبل شول. د پاکستان حکومت له رسما د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د بونو چارو وزارت پر ایکس خپل بیان کې ویلي، په ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستاني پوځ د بریدونو په غبرګون کیجیے د اگست په 28 په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی احضار کړ او ورته احتجاج لیک وسپاره. په خوست کې د طالبانو د حکومت د ولی بیان د مستغفر ګربز مشال ډو تول د پاکستان د پوځ بې پیلټ الوتکو د اگست 28 پر ماسخوتن د سپیرې ولسوالۍ په سورکاخ کې د یو ځای اوسیدونکي حاجی نعیم ګل پر کور برید کې درې تنه ماشومان وژلي او د ښځو ماشومان په ګډون 15 تنه نور ټپیان کړي دي. په همدې حال کې په جوا کاجانس او هشت صوب رسنۍ په ننګرهار کې د طالبانو د ولی د دفتر په حواله ویلي چې د اگست پر 28 ماسخوتن مهال د شینوار ولسوالۍ په 28 ویاله کې اهم دوه ډرون حملو درې شومان او یو خزه جوبل کړی دی. چرواکي وايي په پنجاب کې سیلابونو لږ تر لږه دولس تنه وجلي، خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي او په دریو سیندونو کې د اوبو کچه خورا لوړه شوې ده. د پنجاب حکومت سینیئر وزیر مریم اورنګزیب د اگست پر 28 په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل یاد کسان د صوبې په بیلابیلو برخو کې وجل شوي. هغې د صوبې په راوي، ستلج او چناب کې سیلاب بې ساری وباله، خو ټینګار یې وکړ چې ملکي ادارو د پوځ سرتیرو د خلکو د ژغورلو او ورسره د مرستو هڅو ته دوام ورکړی. اورنګزیب وویل صوبای حکومت له سیندونو سره نږدې پراته څه باندې 2,00,000 کسان او شاوخوا دومره څاروي خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. نوموړي زیاته کړه چې د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو 2,200 تر 650 زیاتې کشتۍ له سیلاب ځپلو سیمو څخه د خلکو خوندي ځایونو ته د لېږد بهیر ته دوام ورکړی. د پاکستان د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د اګست پر 28 پر ویبپاڼه لیکلي چې د اګست له لومړۍ څخه تر 28 پورې د ورښتونو پر مهال پیښو او سیلابونو په ټول هیواد کې 1,510 کسان وژلي او 1,410 یې ژوبل کړي دي. مشال لري ته وګرځي. د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتي چې له افغانستان سره د غلام خان بندر تر شپږو میاشتو پورې په زور ډول بحال وساتي چې دا رنګ دوی د تګ راتګ لپاره دستاویزات او نور شرایط برابر کړي. د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې د کاروباري منډیو یو تاجر حاجی نظر دین د اګست په 28 په میرانشاه پرېسب کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د بندر تر کېدو سره ټولې کاروباري منډیانې شړي شوي او د ډېرو خلکو روزګار درېدلې دی. د براز حال کې دا چې د غلام خان تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر مشال ډوته ویل چې د اگست له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د غلام خان په ګډون ټول بندرونو باندې د تجارت لپاره پاسپورت او ویزا لازم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او بې پیلټ الوتکو لوی حملې کړي، یو برید یې په پلازمینه کیف کې د آزاد اروپا راډیو دفتر زیانمن کړي. د اګست 28 په حمله کې د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماتې شوي او سامانونو ته زیان رسېدلی، خو په کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. مشال ریډیو د آزاد اروپا ریډیو یو څنګه ده او مرکزی دفتر د چیک جمهوریت په پلازمینه پراکې دی. پر آنلاین فورومونو د څارګرو کیمرو خپرې شوې ویډیوګانې ښایي چې د آزاد ریډیو دفتر ته نږدې چاودنې د دوو توغندیو له وجې شوې دي. هغه توغندۍ له دفتر سره نږدې پر ملکي او رهایشي ودانیو لګېدلې دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د اګست پر 28مه په بیان کې ویلي ټول د باوري وي چې زموږ خبریالان به خپل مهم او حیاتي کار ته دوام ورکړي. د آزاد اروپا راډیو د پاکستان، افغانستان، ایران، روسیه، بلاروس او یوکرین په ګډون په 3 هیوادونو کې په 8 ژبو خپرونه لري. او اخري خبر د کرکټ، د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا په 20 لوبه کې یو بل ته مخامخيږي. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د درخیزي لوب لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د پیښور پر وخت ماخام 9:30 او کابل پر وخت 9 بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب اسیایي جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکي میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ 10 ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10مه پای لوبه کوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د طالبانو حکومت د پاکستانی پوز د بریدونو په غبرګون کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړی. په پنجاب کې هم سیلابونه راغلي او دا به هم اوري چې د خبر پښتونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک دا مهال په څه حال دي. او په کورما کې د ټل په اړه چنار سړک یو وار بیا خلاص شوی.
قومي جرګې وکې او ان په نتیجه کې نن په 28 اگست ټل پر چنار ډور یو بیا هغه په سبیل نونا تر 2 بجې پورې خلاص دی.
او د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګرو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره په دغه بندر بغیر پاسپورت او ویزې د تجارت کولو اجازه ورکړي. دا او نور لمشال لړیو سره اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع دونکو څنګه خبرونه کې تاسو هم وردل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د بی پیلټ الوتکو د حملو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د اګست په 20مه ماسخوتن په ډرون حملو کې 3 ماشومان ووژل او 9 تنه ژوبل شول. د پاکستان حکومت لا رسمن د دغو حملو په اړه څه دی ویلي؟ تفصیل د نجیب عامر په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د حملو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړی دی. د ترغی وروسته ده چې د اګست په 20مه ماسخوتن په ډرون حملو کې 3 ماشومان ووژل شول او 9 تنه ژوبل شول. د پاکستان حکومت لا رسمان د هغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس یا پخوانی ټویټر په بیان کې ویلي پر ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې د اګست په 28مه په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی احضار کړ او ورته احتجاج لیک وسپاره. بیان وایي د طالبانو حکومت د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان د هوایی حریم نقص او ډیورنډ کرخې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمباري په کلکو ټکو غندي او دا د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقص او پارونکي عمل ګڼي. بیان زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نظامانی ته په ډاګه کړه چې د افغانستان د حریم ساتنه د طالبانو حکومت ته سره کرخه ده او دا ډول بې مسؤلیته کړنې حتمن عواقب یا پای لري. تر دې بیان سو ساته مخکې په خوست کې د طالبانو د حکومت توالي ویان مستغفر ګربز مشال رډیو ته ویل د پاکستان د پوز بی پیلوټ الوتکو د اگست 20مه پر ماسخوتن د سپیری ولسوالۍ په سور کاخ کې د یو ځایي اوسیدونکو حاجی نعیم ګل پر کور برید کړی دی. دی وایي په برید کې د حاجی نعیم ګل د کورنۍ 3 تنه ماشومان شهیدان شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي دي. ګربز وایي یو بل کسان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د زیاتوی چې ګل شخصي کاروبار لري او له هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د سیمې اوسیدونکو چې د ځینو حساسیتونو له وجې د نومونو نه خپرولو غوښتنه وکړه هم مشال لډیو ته وویل چې په برید کې د یو ولسي وګړي کور په نښه شوی چې په سیمه کې شخصي کاروبار لري. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه په یاد شي د اګست په 23مه مشال لډیو ته یوازې ډرون حمله تایید کړې وه. البته په ژواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د یوې باوري سرچینې او تلو نیوز ټلویزیون د یوې ځایي سرچینې په حواله ویلي ول چې په برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د طالبانو امنیتي چارواکي او سرتیری تر پیښې وروسته ورغلل، سیمه کلا بنده کړه او چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوله. په همدې حال کې په ژواک خبري اژانس او هشت صوب رسنۍ په ننګرهار کې د طالبانو د والي د دفتر په حواله ویلي چې د اګست په 20مه ماسخوتن مهال د شینوارو ولسوالۍ په 20مه ویاله کې هم ډرون بریدونه شوي دي. د والي دفتر په بیان کې ویلي په دوو ډرون حملو کې د یو بې وزله ولسي وګړي کور په نښه شوی چې پکې درې ماشومان او یو ښځه ژوبله شوې ده. بیان وایي ژوبل کسان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضع یې ښه ده. د والي دفتر په بیان کې دا نه دي ویلي چې حمله چا کړې ده. البته په تیرو کلونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې له ډیورنډ کرښې سره پر پرتو ولسوالیو څو ځلې بمباري کړې ده. د 2023 کال د ډسمبر په پای کې د پاکستان الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري وکړه چې پکې د طالبانو د حکومت په وینا شپږ 50 تنه وژل شول. طالبانو هغه بمباري غندلې وه او دا کاري وحشیانه بللې وه، خو اسلام آباد ویلي ول چې په برید کې ترهګرې ډلې په نښه کړې وې. پاکستان د تیر کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې وه چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د پاکستان پوځ او حکومت اکثر تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان حمله کوي، خو د طالبان حکومت په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان او نورې ډلې هم وایي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او بل ځای پټن ځایونو ته اړتیا نه لري.
مشال ډیو ته هغه سي نجيبه مرتاستا راپور درکو چې پر خوست او ننګرهار له بدون روسه طالبانو کابل کې د پاکستان سفیر ازار کړي، خو پاکستان لا هم دغه بدونو په اړه رسمن سند ویلي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ AAL RADIO ولیکي.
مشال ډیو ته غوګستي اوریدونکو اوس هم رازو دیتا چې څنګه تاسو ته ما وخت ویلې چې په پاکستان کې سیلابونه هم دوام لري. اوس دغه سیلابونو پنجاب ته مخه کړې ده او په پنجاب کې سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي او ډېرې هغه جوبل دي. هم پر دې خبرې کوو په پېښور کې له خپل خبریال شبیر احمد جان سره چې دا وخت موږ سره راغلی دی. شبیر، ستړي مشي او ستاسو نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې دغه سیلابونه اوس په څه حال دي او تاوانونو په اړه هم زموږ اوردونکو سره معلومات شریکې، مننه به وي. شبیر زماګر جی زما پوښتنه ستاسو نه دغه وه چې اوس د سیلابونو څه حال دی په خاص توګه پنجاب کې او هلته کې څومره مرګ ژوبله اړولې ده، څومره تاوانونه اړولي؟
بالکل اسرا عالم، دغه 100 غنټه وړاندې په پنجاب کې وزیر اعلی پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته بریفینګ ورکړ شو چې کوم د قدرتۍ افتونو سره د نظم قومي مرکزی اداره د انډیا مې هغه اور سره د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز هم ناستوا. دغه په وینا چې اوس هم د پنجاب په دریای ستلج او چناب او راوی کې د اوبو کچا ډیر زیاته جوړه ده، سیرابي صورتحال دی، هنګامي حالات دي او یو خو بارانونه دغه په وینا ډیر زیات شوي دي او بل چې کوم د هند لخوا د ډیمونو د اوبو را پرېښولو کومه دغه نوغه یو ده شوي ده نو ډیر زیات بارونه غي وی چې دغه ډیر زیات شوی دی. تر اوسه پورې د پنجاب کې چې کوم دغه چارواکي لري دای تر مخه 15 کسان هغه کې د وژنې اطلاعات دي، خو په لکه خلکو دی اغیزمن کړی دي او هغه به پور کړی دي. دغه نه علاوه کوم ګوګل د دین وړاندې په خیبر پښتونخوا کې دغه تاوان طوفان شو، نو دغه ټول شمیرا د اگست په میاشت کې خوشا 500 نوړېدل را چې پکې 400 سیوا دا په خیبر پښتونخوا کې دي. خو دا وخت چې لابي صورتحال د پنجاب په دغه درې وڼه سنجونو کې په اټو خارونو کې دي، او د خیبر پښتونخوا په سنجونو کې دا صورتحال فلحال نشته.
شبیر دا هم راته و چې په خیبر پښتونخوا کې اوس حالت کمې سیلاب ځپلې سیمې دي، څه معلومات لري چې هلته کې اوس حالت دی؟
بالکل، د خیبر پښتونخوا چې کومې سیلاب ځپلې علاقې دي، هغه لومړی بنیر دی، داسې سوات دی، بیا مانسیره ده، باجوړ دی، نو هلته کې خو اوس د بارانونو یا دغه سیلابونو صورتحال ودی، او چې کومې امدادي کاروانې دي هغه هم روانې دي، د حکومت لخوا هم، د مرستندوی ادارو لخوا هم، او دغه شانت عام وګړي چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه دي هغوی لخوا هم. خو دغه په خیبر پښتونخوا کې دا چې کوم موسمیاتو محکمه ده هغې بیا اټکل کړی دی چې دا 28 نه تر 2 اګست پورې وار بیا د تیزو بارانونو او سیلابونو بیا خطره ظاهر کړی ده، امکان څرګند کړی دی. او چې کومې دغه سیلاب ځپلې علاقې دي په خصوصي توګه بنیر کوم واخلو، هلته کې امدادي کاروان روان دي، خو د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې د خلکو مکمل کورونه، کاروبارونه، دوکانونه، مالونه هر څه وړلي دي. نو هغه خلک داسې دي چې د حکومت لخوا هم مرستې، د خلکو لخوا هم مرستې دوامدار دي، په دغې روزګارونه او دغه شانتي کورونه هر څه وړلي دي. نو دغه صورتحال دې وخت
ډیره زیاته مننه ساسینا د مشالډې خبریال وو شبیر مجان، تاسو ته معلومات درکول چې پنجاب کې دغه سیلابونه راغلي دي. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د پنجاب حکومت سینیر وزیر مریم اورنګزیب لږه شیبه مخکې په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې دغه راز هغوی 12 کسان یاد کړل چې 12 کسان وژل شوي. خو شبیر جان چې کوم معلومات راټول کړي وو هغه چې په پنجاب کې سیلابونو 15 کسان هغه شاوخوا وژلي دي. دغه راز سینیر وزیر دا خبره هم وکړله چې د صوبې په راوی، ستلج او چناب کې سیلاب بے ساره دی. دغه راز البته نوموړي زیاته کړه چې څه باندې 200,000 کسان دغه صوبایي حکومت له سندونو څخه چې کوم نږدې خلک وو هغې خوندي ځینو ته وړلی دي. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د پاکستان د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA د اګست په 28 یعنی نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اګست له لومړۍ څخه تر 28 پورې د ورښتونو پر مهال پیښو سیلابونو په ټول هیواد کې 510 کسان وژلي او 400 جوبل کړي. یا د اداره وایي له هغو څخه یې 442 تنه د خیبر پښتونخوا، 22 د پاکستان تر واک لاندې د ګلګت بلتستان، 29 د سند، 15 اسلام آباد تر واک لاندې د کشمیر، 9 د پنجاب او 4 د بلوچستان اوسیدونکي وو. او اوس همدغه د سیلابونو موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پښتونخوا په سواد کې د اګست په 15 راغلي سیلابونو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم متاثره شوي. د سرکاري ادارو د ابتدایي سروې له مخې لږ تر لږه 2000 ښځې او تر 4000 پورې ماشومان بې کوره شوي. د دوی ورځنی استعمال شیان هم اوبو لاهو کړي دي. مرستندوی ادارې وای باید دا مهال دغه سیلاب ځپلو ښځو او ماشومانو ته بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي، او دارنګه د دوی د نفسیاتي علاج بندوبست هم وشي. بلخوا د سوات ضلعي انتظامیه وایي دوی په دې لړ کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د اګست په 15 سوات کې سیلابونو تر 10,000 خلکو ته تاوانونه رسولي. د سرکاري چارواکو تر مخه دغه کې 80 ودانۍ ړنګ شوي، په سلګونو کورونه او دوکانونه زیان اوړېدلی. دغه رنګه ګڼ شمېر سرکاري او شخصي سکولونه خراب شوي. د سیلاب له وجې تر 15,000 کورونو نه ښځې او ماشومان ایستلی شوي او نورو سیمو کې میشته شوي. د منګورې بنګلادیش په تکلنه نورجهان بیبي وایي چې سیلابونو کې 4 کمرې کور خراب شوی. د کور 14 تنان چې پکې د هغې 4 انګوریانې او نمسي شامل دي بې کوره شوي. د سیلاب وروته 12 ورځې وروسته هم خاندانی بیرابل سیمو کې میشته ده.
دوه اوبد دي چتون پر دي کړه کو نه وختي دوه اوبدي پکې وران دي، بجلی وران ده، ګیس نشته، اوبه نشته، ټول خلک د قشان د خدای په سره ناس زنانه سبا رامات ایوب زه تبل سجا یو پکې جامبل ته تلی وای د خور کړه تلی دا ایوب د خود تر د لور کړه تلی دا ټول چنګ ونسي سبکه دنګران تلاړي سبکه یو زه به زه پس
دا 12 ورځې د بیا د خپل ټول لیدلې ده
نو لیدلې مې پرون تلې بابا دې لیدلې دا تلې پرون دو سترګې مې ډندې شو ها واپس
څه حال کې دی اوسو
دې دې خټو ډک چکړ پروت نو دغه د خدای سره تناسب
پس وخت کې د خزو حقونو لپاره کارکونکو نیلم چټان چې با سیمو کې د سیلاب متاثر خزو او ماشومان ته مرستې ورکوي وایي چې سیلابونو له وجې زیاتره خزې متاثر کیږي او په دغه لړ کې خزې او ماشومان د ذهني فشار هم ښکار شوي
د خزې د پاره د خپل کور د هاغې د کور لوخي سامان جامې کالي دا ډیر زیات اهمیت لري د خزې او د سړي په سوچ کې ډیر غټ فرق دی نو کله چې د هاغوی نو موږ پوس کوو نو سړو په سترګو کې خو نه دی راغلی خو خزو چې کوم جړه کړی دا وړو چې کوم جړه کړی د سامانونو پسې په خپل پسې داسې یو فیمل سره ما خبرې کولې نو هغه وی چې زمانہ زما شل ټولې کالې تل د هغه خپګان هغه ما فیل کولای شو بیا داسې چې دینو کله چې موږ سروي کول نو یو سو فیملیز په خپل کور تر راغلو صفایانی کولې نو هغه ته موږ وی چې تاسو ډیر زیات سشي ضرورت نه هغه وی چې د فیمل لپاره کوم هایجین کټس چې دا موږ نن سبا ډیر زیات ضرورت ته ځکه چې سېلاب راغلی دی زموږ سره دي شون دغه نشته کپڑے را سره نشته پیزار را سره نشته
د سواد بینګول رخصانه جانګیر چې د سیمه متاثر خزو د بسترې د کور پخلی لوخي او نور د ضرورت شیان امداد په توګه ورکوي وای چې دی وخت کې چې کومي خزې او ماشومان د کور نه بې کور شوي هغه به تر هغه پورې د مشکل سره مخ وي تر څو چې خپل کورونو ته واپس نوي ورغلي
نو اوس زمونږ خلکو ته دا مسله ده چې هغه د چا کره ناست دي نو هغوی ورته تندي ورته بوټ کړی دي او لکه وای واړه شور کوي او دوی په خپله هم خفه دي نو اوس دا واړه هم لکه هغه په دغه کې دي خپل کور د وړو نه وي نو نه په ډاډه زړه باندې لوبې کولی شي خزی کمی دا چا کر تلی دی دا چا کر دیر دی نو اغوی هم په مصیبت کی دی زګه چا اغوی وای چې دوی خپل کورونو تتلې کورونو دا اغوی وران دی
واړه کورونه په مصیبت
پته کی دا چا کر څوک د مصیبت نه په پناه غستو باندې دی نو چا چې پناه غستی دا اغم په مصیبت کی دی چا چې پناه غوی لور کړي اغم په مصیبت
په ضلع سوات کې د ماشومانو د حقونو سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن مشر احسان الله وایي چې د سیلابونو نه متاثره ماشومانو سروې روانه ده او دا وخت په دریو یونین کونسلو کې 2000 ماشومان د سیلابونو نه متاثره دي حکومتي اداره چې سروې پوره کړي دوی ته به مرستې ورکوي
ماشومانو ته یو شوک دی او یو ډراما ده او یره دا چې یره مطلب ده د کم حالاتو نه چاغو تیر شوي دي چې یره د سیالات دی ته په ژوند کې بیا را نشي بل دا د دې نه علاوه ماشومان سکولونو نه هم کټب شوي دي دغه شانتي د دې علاوه د ځینو ماشومانو پکې د سکولونو بیګونه هم چې دینو په سیلاب کې لاو شوي دي چونکې زیات تر ژوندونو کې ملبي پرتی دي زیات تر میدانونه خراب شوي دي زیات تر کورونه خراب شوي دي نو د ماشومانو د ناستې پاستې صحیح ځایونه هم په دې کورونو کې نشته نو چایلډ پروټیکشن یونټ ټایم ټو ټایم فیلډ ته ځي او مزید ډیټا هم کلیکټ کوي او د دغه ماشومانو سره نفسیاتي چې کم سپورټ ته هغه هم ورکوي چې کم د چایلډ پروټیکشن یونټ سره ډایرکټ سپورټ نه نو هغه نور ادارو ته ریفر کوي
د ضلع سوات ډیپټي کمشنر سلیم جان سیدو شریف کې د سیلاب ځپلو مرستو په اړه د اګست په 20مه نیټه خبریالانو ته وویل چې د متاثره خزو او ماشومانو مرستو لپاره سرکاري ادارو ته هدایت جاری کړی شوی
ګورنمنټ هغه دې لپاره دلته سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ شته هغه خپل لګیا دي چې ویمن لپاره چې کوم ویمن پروټیکشن چې کومې ادارې دي چایلډ پروټیکشن چایلډ لپاره لګیا ده سوشل ویلفیر د خپل یتیمانو او د غیری لپاره لګیا ده مونږه تقریبا هر ډیپارټمنټ خپل کار کړای ده او په خپل لیول باندې به کوشش دای چې هغه ته خپل کمپنسیشن ملایوي کی
ډیپټی کمشنر خبریانو ته دا هم ویل چې د سیلاب متاثره خلکو ته حکومت د کور رانیدو په سر 300,000 روپۍ زیان شوی کور مالک ته 300,000 روپۍ او کاروبار متاثره شوی خلکو ته د میاشتې 15,000 روپۍ امداد شروع کړي چې متاثره خلکو ژوند بیا بحال شي ډیپټی کمشنر دا هم ویل چې خزو او ماشومانو مرستو لپاره بعض غیر سرکاري تنظیمونو نه هم تخصصي مرستو غوښتنه شوه نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال ریډیو ته غوږ سه سره یو بل موضوع ته د خبر پختونخوا په کورمه کې د ټل پړه چینار سړک یو ځل بیا خلاص شوه یاد سړک د ګل پورز حکومت د عام ټرافیک پر وړاندې بند کړی وو د اگست په 20مه لنه تر یو بجو پورې پر سړک د ترو راتلو اجازه ورکړل شوه یاد سړک د بندېدو پریکړه تر هغې وروسته شوې وه چې په سیمه کې د فرقیزه تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې او دغه راز سیمه کې حالات خراب شول تفصیل د تاریخ قرزی په دې راپور کې
په کورما کې درې ورځې وړاندې تړل شوی ټل پړه چنار مرکزی سړک یو ځل بیا د عام ټرافیک پر وړاندې خلاص کړل شو. په پړه چنار کې د شاخ دولت خیلو یو ځایي مشال لیک حسین مشال رډیو ته پر 28 اگست ویلي، په سیمه کې حکومتي او امنیتي چارواکو سره تر مذاکراتو پس د زیارت پورس پر یاد سړک له نهو تر یوه بجه مسپخینه پورې گاړو ته د تلو راتلو یو محدود اجازه ورکړې، خو غواړي چې دا دې په بشپړ توګه خلاص کړي او که داسې نه کېږي بیا د تګ راتګ وخت تر دریو بجو پورې په کولو هغه دې واپس خپل ممود تراولی.
کورمی کې اور بیا دې بدمنې په خواجینا د ټل پرچنا روډ دریو ورځې باند وو، څنګه واجینا عوام ته شدید مشکلات پیښ شو او ډېر مصیبتونه برداشت کو، خو بیگانه بل بیگا کوم اعلی چرواکي رغلی وو پرچنور ته غوي مشرانو انجمن حسینیا سره کومي جرګي وکي، اون په نتیجه کې نن په 28 اگست ټل پرچنا روډ اور بیا هغه په سبیل نونا تر 2 بجې پورې خلاص دی، خو حکومت دا امید لرو چې دا روډ چکم دی هغه ممپ مطابق چمخ کې چلی دو خلاص کی چې د خلکو مشکلات نور زیات نشي او خلکو ته مشکلات اسون شي.
د کورمې مرکزی لار د ګول پر استر هغه وټړل شولا چې په سیمه کې مبینه د فرقې پر بنیاد د عام خلکو وژنې او د نستی کوټ عابد حسین چې تهران توري په نامه پیژندل کیږي پر کوټ د چاپې پر وخت پر امنیتي سرتیرو د ډزو پیښې رامنځته شوې. په سیمه کې له 12 اگست د هدفي وژنو په مختلفو پیښو کې 15 تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او په نستی کوټ کې په 14 اگست تهران توري د نیولو پر وخت پر امنیتي سرتیرو د شوي ډزو له امله د روزې تانې اډیشنل ایس ایچ او قیصر حسین وژل شوی. په پړه چنار کې د نهه پورس حکومتي او امنیتي چارواکو سره تر مذاکراتو پس د سیمې شیاګانو پر کامی کچه د پولیسو په نگرانۍ کې د نستی کوټ پر سیمه موجود د تهران توري کور پر امنیتي سرتیرو د ډزو په جرم کې په جزوي توګړنګ کړو، د پیښې پر وخت استعمال شوي اسلحه حکومت ته حواله کړه او د نستی کوټ مشرانو دا ضمانت ورکړو چې د تخریبکاري په کارونو کې د هیڅ چا به مرستنه کوي. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر حاجی زامین حسین توری د نهې پورس په خپل تقریر کې ویلي ول چې د امن په کارونو کې مخکې هم د حکومت مرسته کړې او بیا به هم څوک دغې ته پرې نه ږدي چې د سیمې حالات ورته خراب کړي.
زه تاسو ته یقین درکوم، مرپیو صاحب کمشنر صاحب دی که موږ یې دی، تاسو کوم سوال وکړل کوم تاسو کوم کورما په یو نظیر دار دوی پر کې والی دی، زه ګرنټی دی کوم لیکل در کوم کتیان به کورم کې نو جنگ وشي نه به جګړه وشي.
کڅو هم حکومت ته د دهشتګردۍ په شمول په مختلفو کیسونو کې مطلوب د نستی کوټ تهران توري پر ضد یاد کاروای شوی، خو هغه تر اوسه حکومت ته حواله شوی او نه گرفتار کړي. د دې ترڅنګ حکومت تر اوسه د هدفي وژنو په پیښو کې ملوث تنان هم ندي نیولي چې داسې د سیمې سنیانو لخوا شبي غوښتنې تر اوسه ندي پوره شوي. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي تر څو چې د فرقې پر بنیاد هدفي وژنو په پیښو کې ملوث تنان نه وي نیول شوي د سیمې امنیت بیرته بحالېدل به یو مشکل کار وي.
اصل قتلور په کور غونسه کې ریپورې کا او هغه سازو ورکا سکوما په کوارټ مای دی کې موږ وا مای دا شي وی دی 11 نمبر شیک باندې لیکلی دي څنګه کې به موږ کړی اړه غو جرمانه واخرو او کور سره اخ شیک نه لوندې کروي دا وشي اخ شیک نه لوندې کروي دا دات یا وشي اخ شیک نه لوندې کروي دا په پر کورم کې سکوم اس ای چوي وشتو هغه دا کروي دا وشي.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نو می پرسنې خپور شي مشال لډیو ته ویلي په سیمه کې د شوی وژنو په خو تحقیقات پیل کړي او ډېر ضرب معلوم کړي چې څوک په دغه کې ملوث دي او تر شا یې مقصدونه سوال چې یو پسې بل په سمدستي د مخالف فرقې کس ووژل شو. چارواکي دا هم ویلي د سیمې امنیت قایمولو په کارونو کې خنډان پیدا کولو او یا چې څوک تخریب کاری کوي د هغه کس او ډلې پر ضد د قانون مطابق سخته کاروایی کولو فیصله شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
مشال رادیو ته وګورئ سه وخت شوه شپږ نیو بجې، نو تاسو ته د غړي د مهم خبرونو لنډی ځوان دکو. په په افغانستان کې طالبان حکومت په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د بې پیلټه الوتکو د حملو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر ته احتجاج کړی. تر هغه وروسته چې د اګست پر 8مه ماسخوتن په ډرون حملو کې درې ماشومان ووژل او نهه تنه ژوبل شول. د پاکستان حکومت لا رسمن د هغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وایي په پنجاب کې سیلابونو لږ تر لږه 12 تنه وژلي، خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي او په درې سیندونو کې د اوبو کچه خورا لوړه شوې. د پنجاب حکومت سینیر وزیر مریم اورنگزیب د اګست پر 8مه په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل یاد کسان د صوبې په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. هغې د صوبې په راوی، ستلج او چناب کې سیلاب بې ساری وبالو خو ټینګار یې وکړ چې ملکي ادارو د پوځ سرتیرو د خلکو د ژغورلو ورسره د مرستو هڅو ته دوام ورکړی. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او بې پیلټ الوتکو لوی حملې کړي، یو برید یې په پلازمینه کیف کې د آزاد اروپا راډیو دفتر زیانمن کړی. د اګست 23مې په حمله کې د دفتر د ځنو خونو کړکۍ ماتې شوې او سامانونو ته زیان رسېدلی، خو پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. مشال د آزاد اروپا راډیو یوه څانګه ده او مرکزي دفتر یې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې دی. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شلوریزه لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د درې اړخیزې لوبډلې په ترڅ کې ترسره کیږي چې د پېښور پر وخت ماښام 9 او کابل پر وخت 9 بجې پیلېږي. دا لوبډلې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مو لمشال رادیو وردل تاسو مخبره ولې په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې یو شمېر موضوعات او لرو تر هر څه مخکې راځو دي تا چې پر کیف د روسیې هوایي برید کې د آزاد اروپا راډیو دفتر زیانمن شوی. د اګست 28مې په حمله کې د دفتر د ځنو خونو کړکۍ ماتې شوې او سامانونو ته زیان رسېدلی، خو پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د آزاد اروپا راډیو مشر دا برید غندلی او ویلي چې خبریالان به یې خپل مهم او حیاتي کار ته دوام ورکړي. نور حال د نجیب عامر په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو لوی حملې کړې دي، یو برید یې په پلازمینه کیف کې د آزاد اروپا راډیو دفتر زیانمن کړی دی. د اګست 28مې په حمله کې د دفتر د ځنو خونو کړکۍ ماتې شوې او سامانونو ته زیان رسېدلی، خو پکې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. مشال راډیو د آزاد اروپا راډیو یوه څانګه ده او مرکزي دفتر یې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې دی. پر عامه پر لیکه یا آنلاین فورمونو د سارګرو کیمرو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د آزادۍ راډیو دفتر ته نږدې چاودنې د دوو توغندیو له وجې شوې دي. هغه توغندي له دفتر سره نږدې پر ملکي او رهایشي ودانیو لګیدلې دي. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کیپس د اګست 28مه په یو بیان کې وویل هغه کسان چې په اوکراین کې د پیښو شاهدان دي باید هیڅ کله زیانمن نشي. په داسې حال کې چې د آزاد اروپا راډیو دفترونه زیانمن شوي، موږ خوشحاله یو چې داسې ښکاري چې هیڅ کارکوونکی مو نه دی ټپي شوی. ټول دې باوري وي چې زموږ خبریالان به خپل مهم او حیاتي کار ته دوام ورکړي. نوموړي په بریدونو کې د وژلو شو او ژوبلو وګړو او د اوکراین د مرستندوی او ژغورنې چارو کارکوونکو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې ده. د آزاد اروپا راډیو د پاکستان، افغانستان، ایران، روسیې، بیلاروس او اوکراین په ګډون په درویشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري او هر اونۍ شاوخوا 50 میلیونه خلکو ته خپلواک او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. د توغندیو په حمله کې د اروپایي ټولنې د ماموریت ودانی هم زیانمنه شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو امنیتي چارو د تګلارې مشرې کایا کلاس پر ایکس یا په خواني ټویټر په بیان کې لیکلي چې تر برید وروسته یې په دفتر کې له خپلو همکارانو سره خبرې کړې دي. کلاس ویلی هیڅ یو ډیپلوماټیک ودانی باید هیڅ کلا په نه نشي او زیاته کړې ده چې پر دې موضوع په برسلز یا بروکسل کې د روسیې سفیر هزاروي. د اروپایي شورا مشر انټونیو کوستا د اګست 28مه پر ایکس په بیان کې د حملې له قربانیانو سره خواخوږي ښوولې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د ماموریت کارمندان یې په فکر او خیال کې دي چې دفتر یې د روسیې په قصدي برید کې زیانمن شوی دی. د اګست 28مه په کیف کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماټان د توغندیو برید ښکار شوې رهایشي سیمې ته ورغلل. اوکرایني چارواکي وای روسیه د اگست پاتويشتمه د پلازمین کیف په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بی پیلوټا الوتکو او توغندیو لوی برید وکړ چې په کې لک تر لګه سوار لستنه وجل شوی او لزګونه جوړبل دي. د اوکرين هوایي ځواک وای روسیه په تازه برید کې شاوخوا شپږ سوه ډرون الوتکې او یو دیرش توغندي کارولې دي. اوکرایني ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پر روسیې د سختو نړیوالو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین هم د روسیې د تیلو پاکولو پر کارخانو او بیخبنا یا انفراسټرکچر ډرون حملې کړې دي چې له کبله په مختلفو ځایونو کې اور ولګید او په یو شمېر سیمو کې د سون توک کمښت پیدا شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په شپږویشتمه د کابینې تر غونډې وروسته یو ځل بیا د جګړې پر ختمولو ټینګار وکړ. نوموړي پر ماسکاو د نوو بندیزونو د امکان خبره هم وکړه، خو دا یې هم ویل چې اوکراینی اړخ هم له ملامتیا خلاص نه دی. امریکایي ولسمشر تر دې مخکې هم د مسکو پر وړاندې د اقتصادي اقداماتو خبرداری ورکړې، خو لا یې عملي کړی نه دی. البته واشنگټن او غربي هیوادونو د 2022 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل راهیسې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي. مسکو د امریکا او روسیې ولسمشرانو ترمنځ په الاسکا کې د اګست 15 پر غونډې او درې ورځې وروسته په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ، زیلنسکي او اروپایي مشرانو ترمنځ په لیدنې سربیره پر اوکراین حملو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې اوکراین هم پر روسیې ډرون حملې کړې دي.
دا و نجیب احمد چې تاسو رپورټ باندې کوو چې پر کیپ د روسیې هوایي برید کې د آزاد اروپا راډیو دفتر زیانمن شوی، خو چاته پکې مرګ جوبله نه اوریدلې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د غوښته اوس راځو یو بل موضوع ته. د شمالي وزیرستان سوداګر او مولس له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره د غلام خان بندر تر څو میاشتو پورې په زوړ ډول بحال وساتي چې دا رنګ دوی د تګ را تګ لپاره دستاویزات او نور شرایط برابر کړي. دوی وایي د اګست له لومړۍ نیټې د دواړو هیوادونو ترمنځ په غلام خان بندر د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو سره تجارت بند او منډیانې شړی شوی دی چې لکبل جی د زرګونو خلکو روزګار غزمن شوی. بلغه پاکستانی چارواکي وای باید د دوه خواو سوداګر او امبولنس د تګ راتګ لپاره بشپړ سفری دستاویزات جوړ کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او منډیو سوداګر وای چې د اګست لومړۍ نیټې نه غلام خان بندر باندې دواړو هیوادونو طرف نه تجارت تړل شوی، دوی د توانونو سره مخ شوی. سوداګرو نن میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې بغیر د ویزې پاسپورټ ته په زوړ طریقه کار دواړه خواوې د تجارت اجازه وکړي چې دواړو هیوادونو سوداګر د توانونو بچ شي. غلام خان تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر په وینا یاد بندر د اګست لومړۍ نیټې نه بندې چې پاکستان حکومت د نورو بندرونو په سیر ویزا پاسپورټ لازم کړي، دا غې پس افغانستان کې طالبانو حکومت د پاکستان لوري نه ورتلون کې او هم د غزای زخه د مالونو لګډول وتړل. د شمالي وزیرستان غلام خان اوسیدون کې او د غلطه د منډیو یو تاجر حاجی نظردین میرامشاه پریس کلب کې په خبري غونډه کې وویل چې د بندر تړل کې دوسره ټوله منډیې شړې شوې، سوداګر او مزدور دړي مار متاثر شوي. حکومت ته په زوړ طریقه کار شپږ میاشتې وخت ورکړي او دغه مهال د پاسپورټ ویزا هم بیا لازم کړي.
وہ تقریبا 40,000 مزدیر وہ دیش منڈے اور سرا 7,000 دی کم نورون چدا ہن متاثر دی دے اگے وا دا مطالبہ دو چے دیش بیجے نیشتے اجازت تا مشتا رکو پا زارا طریقہ کپاش بیج نیشتے سے دے افغانستان حکومت پخیر شے دے پاسپورٹ او دے اویزے پاندی باس وقت نو چې قیمتو میزو ته نقصان هبا شي او د کی موجوده ملک دای دا و چې قیمتو میزو سپلای وشي نن میز افغانستان د حکومت نه دا مطالبه دي چې آیا ته په ترخم دا شای مانه په چمن یې مانه ته او ګلوبون پر ځړ باندې ویله دا شای نه مانه دا د ټوټه افغانستان ته چې ته ویله نقصان کوي ټول دا خپل بارډر ته غلامان چې قیمتو یا په هغه نه طریقه کار کولم قادر
د غلام خان تحصیلدار حبیب رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په ټولو بندرونو افغانستان سره تجارت لپاره پاسپورت ویزا لازم دي. غلام خان باندې هم حکومت لازم ګرځولې چې پس افغانستان لوري نه د بندر تجارت تړل شوی.
یکم اگست نه چې دی غلام خان بارډر امدورب ته پوره بالکل سیل دی بند شوی. د دې مین وجه دا ده چې دوی سره ملکیت ترمنځ افغانستان د پاکستان په خوښه باندې وډی آر پاس شو چې هغه په کانټیکس کې په چمن او په تورخم باندې هم باقاعده ویزا سیستم شروع شوی دی. چونکه په غلام خان بارډر باندې هم د ګورنمنټ آف پاکستان دی مانند دی چې څنګه په نره بارډر باندې ویزا پاسپورت لګو شوی دی داسې د په غلام خان بارډر بلکې په ټول بارډر باندې فل حال ٹی ٹی اے چلای هغه شای نه منی آی تھنک پتا نشته چې د یو مسله سوی خو هغه وجه نه ٹی ٹی اے ګورنمنټ فل حال زیرو بند کړی دی. ام دورب ته پورا بارډر د 1 اگست مکمل سیل دی باندې.
خبري غونډه کې سوداګرو د پاکستان او هم افغانستان چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دواړو خواو تاجرانو ستونزو ته پاملرنه وکړي، د تجارت د فعالولو لپاره ګامونه واخلي. غلام خان بندر 2014 کال فوزی عملیاتو پس هم سو کالونو پورې تړل شوی و چې 2013 کال کې بیرته بحال شو، خو د هغې پس هم وخت په وخت یاد بندر د مختلفو ستونزو په وجه بند کړل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزن کو د پاکستان بارډر ټریډ کونسل او د داران او سوداګروای د روان کال په نومبر کې په پیښور کې یو ګډ تجارتي او صنعتي نمایش را جوړوي او په دې کې به د پاکستان او افغانستان تولیدات، صنعتي شیان او خدمات یو بل سره معرفي کول کیږي او دې سره به په دوړخیزه تجارت کې اضافه وشي. بل پلو ځینې سوداګر ویلي چې د نمایش سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت تر ټولو مهم لاري هغه باندې د تګ راتګ سہولتونه هم ورکړل شي او سفري شرایطونه دي ورته راکم کړل شي. په تفصیل د سیمې د مشالې دوه خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان بارډر ټریډ کونسل چیئرمین جواد حسین کاظمی مشال ریډیو ته ویل چې 2 کال په نومبر کې په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرو لپاره یو ګډ تجارتي او صنعتي نمایش تابع کړی او دوی غواړي چې داسې هلو ځلو سره د دوړخیز تجارت پرې وته حجم بیرته راپورته کړي.
یعنی ممکنه طور باندې ټیکسټایل، زراعت، معدنیات، هینډیکرافت، فارماسیوٹیکل، فوڈ پروڈکٹس، تعلیم و ٹیکنالوجی، سیاحت و ثقافت دا ټول شعبے پکې شامل دي او د کې صنعتکار، تاجران او عوام یو بل ته په دوه باندې خپل موقع ملو شي. هغه یو پلیټ فارم دی ته وایي کو نو دې هغه لړکه مونږه نومبر 2025 کې دا یو جائنٹ پاک افغان ایگزیبیشن کو لګیو مشترکه او ان شاء الله دغه بیا مونږه ایکسټینډ کو اسلام آباد او کابل پورې به ان شاء الله ایکسټینډ شي او دا هر کال به کو او دا یو موقع دی چې مونږ دې کې مونږ خپل د خپل اقتصادي حالات چې دې درست کو او واپس هغه ځای ته راوړو 9 بلین ٹریڈ چې کمو هغه 90 ملین تر هغه لید چې هغه مونږه بوست اپ
د دغه تجارتی او صنعتي نمایش په حق لره سره د افغانستان د تجارت او پنګونې خونی یو مشر ډاکټر مخلص هم خپل احساسات شریک کړل.
دغه ایگزیبیشنون لارې کولی شي چې فابریکا داران تولیدونکي نوې مشتریان لا جلب کړي. خپل خدمات چې د هغوی ته مخامخ چي ده د کیفیت کیمیات او همدارنګه د کوالټي په اړوند باندې معلوماتونه ورکړي او همدارنګ کولی شي چې د ایگزیبیشنون لارې د نورو تولیداتو او نورو تولید کوونکو د تجربو څخه دوی ګټه واخلي.
د پاکستان بارډر ټریډ کونسل غړو او پاکستانی سوداګرو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کی په پیښور کې په افغان کنسلګرۍ کې د طالبانو د حکومت کنسل جنرال حافظ محب الله سره هم لیدلې دي او دوی باور ورکړی چې په دې لړ کې به یې پوره مرسته وکړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر ویلي چې په کار دي د تجارتی او صنعتي نمایش سره په تورخم دروازه ورته سفري شرطونه نرم کړل شي او یو شمېر سهولتونه ورکړل شي. د پاکستان وفاقی حکومت په بیا بیا ویلی چې دوی دوړخیز تجارت د ودې لپاره ژمن دي خو په تورخمې سفری محدودیتونه د پولي سمبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږ سئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د صوبې ځانګړی بینک بینک بلوچستان د جوړولو اعلان کړی. ویلي چې دې څخه به نه یوازې په صوبه کې تجارت او صنعت ته ګټه ورسیږي، بلکې د ځوانانو لپاره به د روزګار نوې لارې هم پرانیستل شي. د صوبې تاجرانو د بلوچستان حکومت د دې ګام هرکلی کړی، خو ډېری کارپوهان وایي چې د پاکستان اوسنی اقتصادي وزې له امله اوس مهال دا کار یو ستونزمن عمل دی. نور حال له کوټې د مشال ډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې د بینک بلوچستان په نامه به د صوبې لپاره اولنۍ بینک خلاص کړي. دا پریکړه د اګست 16 نیټه د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بکټي په مشرتابه کې په کوټه کې پر برلل شوی و غونډه کې شوې ده. پر دې مهال په خپله وینا کې اعلی وزیر زیاته کړه چې د دې بینک د پرانیست څخه به د صوبې تجار، صنعتکار او پانګه اچونکو لپاره نوي اسانتیاوې برابرې شي. د نوموړي په خبره چې د دې څخه به نه یوازې د ځوانانو لپاره د روزګار نوي اسانتیاوې زیاتې سي، بلکې د صوبې د اقتصادي وضع په سمولو کې به هم یاد بینک مهم رول ولوبوي. د بلوچستان د حکومت ودې پریکړې ته د صوبې زیاتره تجار او سیاسي مشرانو هرکلی کړی دی. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مشر اجي ایوب میراني د اګست 16 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې وویل چې د بلوچستان بینک څخه به و تجارو ته د کاروبار نوې لارې خلاص شي.
موږ خپل دا استداو امر چیف منیسټر صاحب ته هم درخواست ورکړی وو. نن سبا چې کوم یو نوې اداره د زموږ د وفاق اس آی اف سی چې ورته وایي، هغه ته موږ درخواستونه ورکړي. موږ جام صاحب سره هم دا درخواست وو کامرس منیسټر چې دی چې سر تاسو بلوچستان بینک جوړ کړئ. ټول سبوک بینکونه نشته، زموږ بینک نشته، نو په کار دار چې زموږ بینک هم وي. زموږ د بینک به دا فائده وي چې تاجران ته، خلکو ته به تاسو قرضه ورکوي او هغه قرضه چې دا پر ون ونډو باندې به وي، نزدیک به وي، نه وفاق ته به د تک ضرورت وي، نه به کراچۍ ته د تک ضرورت وي. او دا ټروي ترمیم بعد چې دی صوبې ډېرې حفاظت اخیستی دي، په صوبو کې ډېر چینج راغلی دی. کم زموږ د بلوچستان بجټ چې دا په خپل بینکو کې وي، د شراکت داری پر بنیاد باندې بزنس مینان هدا سره بزنس کول ته تیار دي.
یو بل تجار سید فرید اغا وای په کار دي چې حکومت پر دې پریکړه د عمل کې نه کول لپاره ځانګړي ګامونه په عجله توګه پورته کړي.
فائدہ خامخا
خارسی زکه چې دا وسم بل ګورنمنت بلوچستان ډیر لیټ کی لکه بینک اف پنجاب او سند بینک دی او بینک اف خیبر دی ډیر وخت دی غکړی خو برانچونه په ټول پاکستان په ټول شهرو کې دي نو بلوچستان خو اسیم در لیاز ډیر فرشادي نو وسم دا ډیر نو وخت وکړي د اکزام چې وسی به تر دی دا خو فائدې ډیر دي او دا بزنسمن د لپاره فائدہ ده ګورنمنت بلوچستان لپاره فائدہ پدې کې به چرکاوټ پیدا نشي چې ګورنمنت بلوچستان وګړي به پدې کې ورکاوټ پیدا نشي
خپل د پاکستان تحریک انصاف د کوچ صدر سردار زین الله عبدین خلجی راته وویل په کار وچ دا کار ډیر لمخه سوی وای
په جنوبی پښتونخوا کې په صوبا بلوچستان کې اول صوبای بینګ بلوچستان په نامه د دې منځوري ورکول سوی ده او د دې میټینګ وسو فیزیبلټی رپورت هم پیښ کړ د دې په قیام سره د عوام ولس لپاره د تاجرانو لپاره سرمایه‌کارانو لپاره معیاري یو جدید بینکینګ سہولت هم پرام کیږي په دې اکل باندې د ولس لپاره د تاجرانو لپاره د او د ستونزو د اورول لپاره ډیر شی اقدام دي ډیر وخت مخکې په کاروس لکه څنګه پنجاب بینک خیبر بینک او سند بینک ستا داس بلوچستان بینک قیام هم ډیر زور دي
په دې اړه مشکله د اقتصاد کو محفوظ علی خان سره تماسونه وی نو هغه ول چې دا پروژه د ډیر وخت راځي تیر حکومتو هم په پام کې نیولې و ځکه چې د نوموړي په خبره د بینک د خلاصون لپاره لږ تر لږه لس ارب روپۍ په کامی بینک یا سټیټ بینک کې د ضمانت په توګه ایښودل مهم دي
د بینک ریزرو ریکوائرمنٹ نمبر ٹو برانچیز بیا بھائی ہیڈ کوارٹر بھی بیا بھائی یو ٹریجری سیکشن بھی سال پارا انویسٹمنٹ کے بیا بھائی بورڈ بھی اور دا چدی کم وسن چدی دا دس برانچز چدی حرام مارکیٹ بیس سیلری تاسو ورکوی دا خپل امپلائیز تا هغه بدا چنی لکه دا گورنمنٹ سرونٹ چدی 16-17 گریڈ والا دا دارن بنی تو دیگه ایمولی خراجا چدی کم وسن سلو پینز کال چدی آغا سا تا دا جرن سی ورکولی
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې دا وخت د ملک بیا په خاصه توګه د بلوچستان امنیتي او اقتصادي وضعیت د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې دا ډول بانک دی عملی کړل شي یو بل اقتصاد پو د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشالډرو ته وویل چې د نورو سبو په مقابل کې په بلوچستان کې دومره تجارت نشته چې هغه د بینک بلوچستان سره په لویه کچه د پیسو راکړه درک وکړي دا دونه ورده چې د پاکستان د نورو صوبو بینکونه لاله مخه جوړ شوی دی د خیبر پښتونخوا لالوري بینک اپ خیبر د سند صوبې لخوا مهران بینک او د پنجاب صوبې پنجاب بینک دا وخت کار کوي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته غوږیستي اوریدونکو اوس راځو دې ته چې درې یا څلور لسیزې پخوا پاکستان ته کډه شو افغان کډوالو لزان سره د افغانستان روایتي خواړه او د دې د جوړولو ترکیبونه هم راوړي وو چې اوس پرې پاکستانی وګړي هم د چیبي او خوړل یې خوښوي په پېښور کې د افغان رستورانتونو مالکان وایي چې کدوی د سپتمبر په لومړۍ له دې هېواد وستل شول نو دوی به تاوان سره مخ شي او پاکستاني وګړي به د دې افغاني خوړو ذائقې نه بې برخې شي ځکه چې دا خوړو یوازې افغان اشپزان تیارولی شي تفصیل د فرهاد چینواری په دې راپور کې
ازبکی پلاو یا قابلی پلاو تاثر ازبکی پلاو پہلا افغانی سیکھتے کا تھا میرے منگ سر افغانی برگر دی اور سر منتو دی دا سرور ایٹم باندھا زیر وقت من کار کو اور تقریباً 1999 میں تروسا پوری کار پہ کو جی
تشدہ خوراکوں ذکر وہ کہ قابلی پلاو رہے ازبکی پلاو رہے دے باندھے د پاکستان چې کوم وګړي دی یا خیبر پختونخوا دا څومره پادت شوی
زمونږ دی قابلیت کې غیر د غوښنه د لاچینا او د زیرینه بل شی مونږ نه استعمالو او تیل استعمالو جی یاره مین اول خو نن سبا پاکستانی زکه زیات مین اول دی چغی د ټیسو ګورن ټیسو غوښتي د غیب او جوانی دی قابلیت په لاو تدیر کوشش کړي بار بار مونږ تر دې په دې لګ وخت الحمدلله زمون کار ډیر پرمختګ کړی دی ډیر خلکونه تاسو کوي چې تاسو زو نندا استاد بابا دی کیږي کنه نو مونږ چې مونږ زو نو استاد بم را سره زیته کا استاد هم مخانه دی یاره بس مونږ به کاروبار لر شي دی و ځای کی خراب شي
نو دا ځای کی بیا بل څوک جوړول شي تاسو نه
مثلا داسي په ورته کې نشي ورکول دا کې خپل استادان دي دا هر استاد 2,500 داسي تنخواګان دي او ورځ په دی وجمن دي تي کی کوالټي لري لاس کې کمال لري طریقہ کار دا دي افغاني خوراکونه کې د ناس خوراک دي او بل دا چې وجري مجلس تاسو باندې پويږي چې کم داسه تکی دي اقالینه چول دي کنه زمونږ سیستم او د نور هوټلونو سیستم بالکل فرق دي
نام خدای ذات ته
کوم ځای په خپل
مونږ ولایت جوزجان ولسوالی اخچاز ترکمن
نو درته وای چې دلته په دې رستوران کې څه مهارت تاسو لرئ څه جوړوي
د افغانستان د مشهور د ازبکی وطني پلو دی پوخا پوخاول دلته بیا خلق قابلی شتات کلی دی دوله یو شهید مثلا ازبکی وخه کشمش گاجر وخه روجلاند پخای قابلی دی دا هلال میوا کشمش بیل پخاوے وخ سر روجه پخاو تش خالی دی قابلی دی دومره فرق نشته معاملی دا قابلی کی چینی استعمال کیگی دی ازبکی چینی استعمال نه کی یو زیره لاچی استعمال کیگی نور شای استعمال نه کی
استا څومره وخت شې راغله پاکستان لا
من پاکستان سلوخ کاله شو راغله ما
اوس عمر څومره
عمر دریش پیته
یو عام کس دا ازبکی یا کابلی پولاو پخولی شي پاکستانیان کنا
نه پخولی شي لس کالا شاگردی کړی دی زی التا موجود ما پخولی شي زی مثلا یو رو دو ورو چوتی کوم بیا خطا کی نه پخولی شي پاکستانی شاگردان نه پخولی شي افغانی شاگردان مشکل دی نه پخولی شي لس کالا شاگردی کړی دی دا ذائقه نه درویل شي پخوی دا پلو نه پخولی شي اوس پخوره الکان دلتا امخته شوی دی خلق به شوق باندې دری کال شو د کابل هوټل بورد کابلی فخوم ازبکی چا نوخار ناراضی چا بل چا ناراضی تا لیر نه تا ورسک پروت ناراضی الکان موترسایکل سره گاد سره یا پلو ختم شو بیا خفزی ولی استاد شوق باندې راغلی ما پلو څنګه ختم شو دی وجه دوله سپور من پلو چلاوم ختم شو بیا پخوم بار بار پخوم روز سابته ما تو فی الحال 2,500 ورکی
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
کوم نوم را تا وخت لے
نوم احسان
کوم زے
400 جی دلته افغانی خوراکونه چې کوم دی افغانی سختیکا ډیر مشهور دی دلته خپل پاکستانیم ډیر مشهور سره خوري او افغانیم او افغانی پلو چې کوم دی ازبکی پلو اور منتو افغانی برگر دا ډیر زیات دی ډیر زیات راځي د خیبر نه داسې وغیرہ 400 نه د پیښور سونه خلک چې دي لر لر زیونه خلک راځي او دا په لوګو دا ټیسټ کوي ډیر زبردست ټیسټ دی دا افغانان لړل نو د خوراکونو بسی با پاکستانیان ډیر ارمانو کی لکه چې دا افغانان صرف تیارو دي چې دا خوراکونه پاکستانیان دا نشي تیارولی
السلام علیکم زید نو ما زو پردایم دل دګه روغلی و دل کې ازبکی پلو دی او کابلی پلو دی ډیر خپل خوند دی دل دګه چې ورجې څومره چي دی غنه ډیر غوخه چي میوه دونم کې ډیری افغانان چې کم وځي کنه نو دای به مونږ چې ته خورو ډیر خوخه ډیر زیات خوخه د کولونو نه ډیر خوخه او دل بوله چې کلم څوک روزي چا کړل نو خوند نه دل رخي جي او دل دې شوق نه خوري
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسي لا زیات اسانه شي.